آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د ژباړې نړیواله ورځ لمانځو. محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړل شي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیستی.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغسې چې اړتیا یې ده او هغسې چې باید شوي وی نه ده سنبال شوی.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی.
طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نوراني سره شخیدلی یو چې تر اوسه یې په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اسمی هر شیبه احساس لکه جنگلی کوتره دو توفانونو لمن تلاس اوشدوی.
ده حقوق و ده تاریخ پاره می ده پوهان نصر الله ستانکزی نظر اخیسته چه پده پرخه که پروسیو که دیر کار کرده.
اله سیاسی تاریخ سر دیر نزده اڑیکی لری، اما تفاوت داده چه پا سیاسی تاریخ که اکثرا قواعد وجود نلری.
دوشنبه د ژباړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر 13 په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون د هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو 3 کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د له منځه تلو مخه یې ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لیږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لیږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغیزو په اړه ویل کیږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له وی ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هیواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال آشنا کیږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثر وژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او بیا لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کیږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د دې کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوي او بیا نړیوالو دته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کیږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کیږي چې د یو لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کیدی شي. مخی تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثر ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کیږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کیږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره لدې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي: که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې، طبابت ته چې طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي، همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وایي: په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل آثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې د دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو آثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو آثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دی مرکز دندیوی. افغان لیکوالان وایي: په افغانستان کې تر ډیره لژباړې ژباړه شوې. دوی وایي: له نړیوالو معتبرو ژبو فارسی یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دری ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړی. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو آثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل:
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي، غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي، فرانسوي، جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندي چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې تر څنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې له یوې ژبې یو اثر راژباړي، لومړی باید په خپلې ژبې پوره حاکم وي. له کومې ژبې چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی واوسي. تر دې وری خواته بهتره دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې، موږ په دې برخه کې، هره برخه کې لرو، باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپلې ژبې ته راژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري آثارو پر ځای باید مسلکي او علمي آثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي اماد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي. ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي، او دغه ډول ژباړې ډیری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یو ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محیب زغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خواریو، نو ډیر ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراونکي موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو آثارو د مرستندویه درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنی هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنی هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کیږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلې وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا له دې پلوه بیخي خواري دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر دیرشمه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سینټ جورم چې انجیل یې له ابلي څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سینټ جورم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. دی لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کېږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي آثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، ډیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوې دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساينسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو. په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13 او 19 میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوی، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیات شوي دي او په وروستیو دوو لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو وروسته تر بلې د یو شمېر ډیرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نورانی چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د پتیرو لسو کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له شاغلی نورانی سره مرکه کړي او لمړی ترې پوښتلی چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سمه وي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سمه ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل وي، خو هغه موږ نورو کسانو مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کې ژباړه راکړي بیا ورته جمع.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېره عادي، مقصد دا جوړښت چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېره اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 سره وروسته دا مشکل مل شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نه سي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی، مثلا کچیر انټرنیټ ضعیف یې جمله نه ژباړلی، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې د معنی چې انټرنیټ ضعیف دی، نو دی دغه جمله تا ته دوه مریم راوړي او دریم مریم راوړي، او بل د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنی درې سوال صحیح کې کته دا جمله صحیح ورته جمع کړي په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بلې، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوی، نو بیا هر وخت مثلا د تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کومه شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي، خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش ژبې مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، پلکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي، نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسی په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې سي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا یې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي، دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه کومک وغواړي بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمیناني شوې بېرته بیا ورته جمع کړې، نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټي باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې ده د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې، نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخي د ګوګل، نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې د ګوګل ژباړه دومره غني کړو لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړي.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي کنه؟
و د ماشيني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کمیږي، ځکه چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هلته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي، ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه دته ترجمه کیږي. نو ایپاب متفهم نن سبا په ترجمان باندې کیږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل د ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا هغه کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شواروز کې هدا کل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډېر علمي خلک شته، ډېر داسې کسان شته چې د ټیکنالوژي په برخه کې ډیر وارد دي، ډیر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو مهله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي، د اکل په شواروز کې یو شلیکي او نیم ساعت وخت د خپلې ژبې پرمختګ تم راوباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپلې ژبې لپاره وکړي. نو هم به دا پښتو د پرمختللو ژبو په کتار کې درولي، هم به دا پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
لا عبدالباری نورانی سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. د ازادي راډیو د خبر په برخه کې زاو زما همکاران ډیر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یو تجربه داده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو درنڅونو او ورونو څلور رسنۍ لوبو شلو وره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوشي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کرکتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډیر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه. ل آزادی رادیو
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه ورو چې په ازادي راډیو مجلې لوراولې دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چابک آس مې پیرلی، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي ټالونه پکښې کې زرغونې سي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جاغ د وژمو په قدمونو زموږ کور ته را ننوت. زما د زړه ترنګینې کړکۍ را تیر شو. نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څومره خپروي. ښځې خالي مړوندونو ته د یاغي څپو سپین باهوګان اخلي. نجونې د ګوتو په قلمونو د ورغو پر پاڼو ترانې وکي. وږمه یې په غېږ کې اخلي. څه وخت وروسته به پر دښتونو د خپلواکۍ ږغ راشین سي. کاشکې مې درته ویلی سوای ما خپل ډار او بیره سیند ته وغورځول. توپاني څپې مې پښور ته راولوېدې. لمسه کړې، ښکلې کړې او دواړه مړوندونه یې باندې راتاو کړه. د الماسي څاڅکو مین زنځیرونه یې پر دواړو پښو راوتړل. اوس چې پر لارې ځم تر پښو مې وړانګې اوري. که ته دا ځل راغلې بیا دې نه پرېږدم. زه به وړانګې وکرم، ته د سخاوت باران، فصلونه به شنه سي، د انارو بڼ به ګڼ سي. زه او ته به دواړه ځانونه پکښې وکړو. کاشکې مې درته ویلی سوای زموږ د ښار دیوالونه ټول ویښ او دروازې دروازې سوې. د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې، پنجرې زنګ خوړلې. زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې. هره ورځ د کوترو سیلونه ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي. کاشکې مې درته ویلی سوای چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیوري خپور و. شپې دې د ځوانۍ شراب څښلی، د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې، اتڼ اتڼ ځلېدلې. په شپې د بام او سیند مې راخراله، د حسد اور وسوزولم. سپوږمۍ مې درولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. استاد نصر الله ستانکزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی. دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستانکزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانکزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق په څه کې دی.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په هکله تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپله حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي، ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي. او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي د حقوقو، چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده. وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي څه ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده، په اساس تاریخ هم د همغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفې سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفې کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد او بخشه تاسو ویل سي دي حقوق په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي ل قواعدو نو مطلب څه ده؟
اجازه راکړئ چې زړه ته یو ډیر ظریف ټکی ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعده ترمنځ تفاوت چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي او له بلې خوانه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلی کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره شوه، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو د هغه خاطر هم ځینې قاعدې باید په نظر کې ونیول شي.
یعنی هغه قاعدې نیول کېږي د تحقیق او ریسرچ لپاره په نظر کې ونیول کېږي. دلته توجه وکړئ چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ولې رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تطبیق شوې ده او څنګه تر موږ رارسېدلې ده. او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه ده، د لپاره وایي علم نه ده، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقع واقعي سي بیا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا څلور سوه څلور نیم سوه کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان تر اوسه کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مثلا مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصر و حقوق و مسئله حتی د احمد شاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسی وي، اما د امین شیرین خان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصر قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تبع او چاپ مسله رامطرح کېږي یعنې موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چیرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنې کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیتونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د دې نشتون ډېرې منفي پایلې لري چې د موږ حقوقدان به مسالې پونه ای. مثلا کله چې قانون گذاری کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړئ د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که یې نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره ولوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې قاعده نه تطبیقېدل یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو په دې معنی چې یو مسله چې ګونګې د مسلې تاریخ ته ورجو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي و چې له مخې تفسیر شي په دې اساس فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو کله چې وایو چې موږ حقوق لرو موږ دولت لرو موږ قواعد لرو یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو اما متاسفانه ورته کار نه لسو
زما مطلب له منابع او امده او چکله یو شی ته کار نه شوی نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وی چې دغه په اساس باندې نه ویل کنه وکی یعنی اصلي هدف می داو اما دلته یو بل شیم دی د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري نو لکه تخلیقی ادبیات د یو حد څو ګمان هم کولای شي چې دا به داسې وو د حقوق په تاریخ کې دا ممکن نه ده
زه بگم نکنم چه دومره مبتکرانه تحلیقی حالات سرای ورکلیسی اما پا حقوقو که موگ یاو دی منابع اونه چه لغنه پالیکولو که استفاده که دی قیاس مثلا ده یعنی که دیشتی چه مثلا پیو مورد که تاریخی لحاظ یو دیر معینه قایده یا قانون یا کم مدون سند وجود و نلری اما دی قیاس پا مبنا هغه دا مشابه بلا قایده وجود داری دا یاو اول بل خوانه موگ کل کل پا حقوق و پا تحقیقاتو که یا پا چیرنو که اکثرا دی متضاد تحقیق شوی نام استفاده که مثلا گورو چی پا دیگه مورد که مکافات وجود لری اما مجازات وجود نلری لمکافات نه دی حقیقت پیدا که و چی باید دیتا مجازات هم وجود ولری کلا چی وشی تا امتیاز ور که وی دیگه مقابل که چیر یا سرائی دیتا پسید واقع که گی باید مجازات رو تا پا نظر که اونی ولسی پا دیگه رو بشرو بانده که دیسی دا تحقیق تکمیل سی
پوهنستان اگزای دی مکافات و مجازات رو پا استناد که چرت سوک دی حقوق و تاریخ ترتیبوی او تدوینوی او لیکیه دی احمد شاه بابا لوقت را عروس ده فکر نکوی چه دا مکافات و مجازات تر دیر وقت پا افغانستان که یو دول نو
دقیقاً اکثرا دا دی مدرن دولتون و خصوصیت دا چه مکافات تر دیر پاملنه نکوی و مجازات کوشش کوی چه را تیتی کی ولی پا حقوق یو اصل دا چه دی جزا و شدت جرایم نکموی بلکه باید محیط انسانی سی یو روش دی انسانی محیط د جوړولو مسله دی امتیاز ورکولو او مکافات مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم شي
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده نو بیا به تاسو د قیاس څرنګه کوي مثلا
منظور مې دا ده چې دا یو فرعي لار ده یا فرعي میتود ده چې کېدای شي په تحقیق سره وګوري فرضاً تاسو ګورئ چې په قانون کې راغلي او سری اواز مجازات او په عین زمان کې ګورئ چې مثلا فلان پادشاه په فلاني مرحله کې فلان کس دی و خدمت به ارتباط مکافات ورکری پال که چه قانون که نسته او که چه رقه سری دا کار نوی کردی نو احتمی با پادشاه دید پل قانون لما که اگم مجازات کردی پا دقه شکل باندی پا دقه فرضی باندی هم اگر تیز و انتی تیز و دیسن تیز مثلا مطرح کردی پا دی روش هم که دی سی سره دی حقوق و تاریخ پلی کنه که تی استفاده او که
لپوهانستان اگزی سخمانه امریکای لیکوال رابرت هنلین چې د ساينس فیکشن کې سو پاپولار مشهور دی د تاریخ په اړه د نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضی لري نه مستقبل له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وې د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم سبې دیدنا وې دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ار دې را واستم وخت په کما کمال ار دې را واستم وخت په کومل ار دې را واستم وخت په کما کمال ار دې را واستم کما دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما کما دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي لمجبورین د پریکدم وطن پخته سپارما لمجبورین د پریکدم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنزم سبے دیدنا بے دیدنا ورنزم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس وطن پختیس وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما